د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاغله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو تر 3 بجو د ازادي رادیو په دیو سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې اسمت څاروان کوربه ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د 2023 کال د بشري حقوقو په کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تیرو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګیدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوی فرمانونه یې د پرزیدلي جمهوري نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همداراز د بې محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یې ویلي چې په افغانستان کې د خلکو بشري حقونه خوندي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د WFP د افغانستان څانګې نن پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یوه کې د 315 کورنیو لپاره خواړه باروي او دا خواړه له 500,000 زیات افغانانو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې په روان میلادي کال کې 3 میلیون افغان وګړي مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیون افغانانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رایې ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځي اړتیاو مرستې هم پکې دي نن په سنا کې رایې اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته واستول شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایډن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. اوکراین له 3 میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی، ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د یو بل خبر لمخې تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک نن پولانډ ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د 6 میلیون ډالرو په ارزښت د برتانیا د مرستې تر ټولو لویه بسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې امنیت او د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. تکل شوی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د اسلام آباد ته د 3 ورځنی سفر پترڅ کې نن او سبا هم له پاکستانی چارواکو سره لیدو کتو ته دوام ورکړي. د دوه اړخیزو همکارۍ د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او وی کولای شوی چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته پر مخ ولاړ شي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دی خبرونه ته موز اسمت ساروان هر کله کوم د اسلامي همکاري سازمان یو پلاوی چې کابل ته تللې د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره لیدلې دي. د اسلامي همکاري سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخید په مشه پلاوی کې څو شزي هم شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار غوښتنه وکړه. ښاغلی بخیت وویل اسلامي هیوادونه زده کړو او تعلیم ته اهمیت ورکوي او اسلامي هیوادونه چمتو دي چې په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري وکوي. ښاغلی بخیت په ځواب کې مولوي کبیر وویل چې د ښځو په اړه د دوی د مشر فرمانونه تطبیق شوي دي. د مثال په توګه د جبري نکاح په بدو کې د ښځو د ورکړې او د میراث ته نه ورکول کېدو یادونه وکړه چې اوس یې مخنیول شوی ده. د همداراز ویل چې ښځو ته په کور کې معاش ورکول کېږي. کابل ته د اسلامي همکارۍ سازمان د پلاوی تر سفر مخکې له اروپا څخه یو شمېر افغانان هم کابل ته لاړل چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه خبرې وکړي. تر دې پخوا له طالبانو څخه د نجونو او ښځو د کار په اړه غوښتنو ته طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی. آیا د اسلامي همکارۍ سازمان غوښتنې به ومني؟ په دې موضوع زموږ د دې بحث چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې تلیفون وکړئ، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریکه. لبړای محترم کډوخیل، تاسو ته درځم. په پلاوی کې یادونه مې وکړه چې شزی هم ګډون لري د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي همکاري سازمان په پلاوی کې. د دې کار نه د اسلامي کانفرنس یا اسلامي سازمان همکاري سازمان هدف څه دی؟ طالبانو ته څه پیغام غواړي چې ورسوي؟
سلامونه. خب د اسلامي همکاري سازمان د مسؤلیت هم دی چې اقلا هغه حاکمیت چې د اسلام له ادرسه د ښځو په ټولو حقونو باندې بندیزونه لګولي او د اسلام په نوم منعت کوي او د دوی هغه سیاسي او مدني او اقتصادي ټول هغه حقونه تر پښو لاندې کیږي، نو دوی باید د دې د وضاحت لپاره او هم د دې لپاره که چیرې طالبان په دې باندې قانع کړي چې دا په اسلام کې نه دی روا یا اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د دوی د حقونه تر خپلو لاندې کړئ او یا نقص کړئ په اسلام، او بل دا چې مثلا تعلیم چې ډېر یو بنیادي او اساسي حق د هر انسان د بدون د کوم توپیر د جنسیتي توپیره، دا ورته تفهیم کې چې تاسو باید دا ورته اجازه ورکړئ ځکه چې تاسو هم یو اسلامي مملکت کې په اصله حاکمیت فعلي او دا ستاسو مسؤلیت او دنده ده چې تاسو ټول هغه سهولتونه ورته برابر کړئ افغان میرمنو او نجونو ته تر څو پورې دوی وکړی سي چې هم تعلیم وکړي، هم خپل ژوند مخته بوزي او هم خپل رول په ټولنه کې په ډېر آزادانه او مسؤلانه شکل باندې ولوبوي. نو دوی ځکه براټول شوي چې که دوی سره په صفت یو اسلامي ممالکو او د یو اسلامي سازمان له ادرسه ورته وعدې ورکړي چې کومو همکاریانو ته ضرورت لري او په زمن کې ورته وایي چې کوم دلیل دی چې دوی ممانعت کوي. خو متاسفه ده څنګه چې تاسو وویلې چې دوی تللي و د یو هدف دپاره او هغوی حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع بلې خواته بوسي او ځان په دې مسایلو باندې پوه نه کړي، چون په آخر د ورځ کې دوی کوم خاص جواب نه لري.
بله، ډیره مننه محترمه کډوخیل. اغلی پتنګ، تر دې مخکې د اروپایي اتحادیې، د امریکا، د ملګرو ملتو، د ګڼو لویدیځو هیوادونو له لوري له طالبانو غوښتل شوي دي چې ښځو ته حقونه ورکړي، کار ته پرېږدي، تعلیم ته پرېږدي، لیکن طالبانو مثبت ځواب نه وویلی. لیکن اوس چې د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو غواړي چې ښځو ته حق ورکړي، ځکه چې په نوره اسلامي نړۍ کې ښځو ته دا حقونه ورکړل شوي دي او اصلا دا داسې حقونه نه دي چې پې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې امید شته چې طالبان د اسلامي همکاري سازمان پلاوی ته مثبت ځواب ووایي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، تاسو درنې بلمانی د کارو خیل صاحب ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته. زما په نظر سرګوري کومه غوښتنه چې نړیواله ټولنه یې روز مره کوي، او دا چې نن ورځ د اسلامي ټولنې نه هم هلته چارواکي راغلي دي او دوی سره خبرې کوي، بې له شکه چې هغه کومې غوښتنې چې مشروع غوښتنې افغان ولس ونه غواړي، هغه به نن ورځ نړیواله ټولنه دوباره هم هغه خبره تکراروي. زما په نظر سره چې دلته ستونزه فکري ستونزه ده، که څه هم نړیواله ټولنې ته به دا خبره وشي چې موږ ممانعت د نجونو د تعلیم نه لرو، موږ په دې فکر نظر باندې یو چې موږ مکتوبونه دروازې باید را خلاصې کړو، دا عمومي خبرې چې روزمره موږ تاسو همیشه اورېدلې دي، زه فکر کوم دا خبره دوباره بیا تکرار شي. زما په نظر سره چې دلته څه شی پکار دی، هغه طالبانو ته چې په دې باندې دوی باید کار وکړي چې په خپلو منځونو کې اجماع را پیدا کړي په دې مسله کې. نن ورځ موږ تاسو وینو چې دوی په خپلو منځونو کې هم په دې کې خصوصا د مکتوبونو په خلاصولو کې په یو فکر او مفکوره باندې نه دي، مختلف نظر د دوی په خپل منځونو کې هم شتون لري او ډېر ستونزې په خپل منځونو کې دوی تراپی کوي دي. دې په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پی کې چې دوی دا رقم حالت ته دوام ورکړي، چې نن ورځ هم خپل د افغانستان ولس ونه هم دغه غوښتنه کوي، اسلامي هیوادونه هم ونه غوښتنه کوي، نړیواله ټولنه هم ونه غوښتنه کوي، خو دوی هم خپل نظر او فکر ته بدلون نه پکې راوړي. او دلیل هم دا دی چې دلته خبره لکه ماش تاسو ذهنیت سازي په کار ده چې باید ارت مزر چکیږي، طالبان باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې د خپل طالبانو ذهنیت سازي هرڅومره چې کیږي را برابر کړي، د دې ته چې دوی په دې باندې پوه شي چې د مکتوبونو د دروازو خلاصول د کفر نه دی، د اسلام کې راو شي دی، او دا یو څه دی چې دوی په خپل اساکر او په فکرونو کې دا فکر ورارچول دی. نو زه فکر کوم چې دلته دا خبرې به زما په نظر چې د اسلامي هیوادونو سره به هم دوی مطرح کړي چې دلته موږ وخت زرات لرو او وخت میدو په خاطر باندې زرات ته لرو، چې موږ دلته باید از ذهنیت سازی وکړو. هغه ذهنیت سازی دوی اوس غواړي به ته وکړي، لکه مخکې چې دوی دې لپاره ذهنیت سازی کوله چې مکتبونه ناروا دي، اوس مجبور دي چې دوی لپاره کار وکړي چې خپل خلکو ته به ته فکر باندې ورولي چې نه، مکتبونه ناروا نه دي، مکتب ښه شی دی، مکتب ته باید جونیرار شي، الکان باید ورته راشي، د زموږ تاسو د هیواد په ګټه باندې ده، د ملي ګټو کې شامل خبره ده. نو زه فکر کوم دلته اوس به د اسلامي هیوادونو سره دوی په دې باندې خبرې کوي، څنګه سره دوی په دې باندې هم خبرې کوي چې موږ کومکونو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ، تر څو موږ وشکړی چې دغه خپل میکانیزم په پښو باندې ودرو. که څه هم زما په نظر سره چې دلته ستونزه د بودیجې حاصله نه ده، خو دغه څه دي چې دوی به د اسلامي هیوادونو سره د نړیواله ټولنې سره به دوی په دغه خبرو باندې بحث کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. محترمې کډوخیل، اغلی پتنګ وویل چې طالبان په خپل منځ کې باید اجماع ول رامنځته کړي، او بلې ویل چې باید د دوی په منځ کې ذهنیتونه جوړ شي. تاسو څومره باور لرئ چې د دوی په منځ کې اختلاف جدي دی په دې موضوع، خصوصا د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو په سر دا اختلاف جدي دی؟ تر اوسه پورې تاسو ته د طالبانو له خبرو څنګه معلومی شي؟
زه فکر کوم چې اختلاف شته دی، ځکه چې یو تعداد خو علني په دې موضوع باندې دریز غوره کړ، خپل نظر شریک کړ، لکه مثلا شغله عباسستان کې په دې کې ډېر واضح خبرې وکړلې. او یو همدارنګه زه فکر کوم چې ښاغلی سراج الدین حقانی هم یکی مختلف دریز لري، خو حتی ذبیح الله مجاهد چې دوی ویان دی هغه هم ویلې که زما په اختیار کې ما به نو سبا مکتبونه پرانستلی و. یعنی اختلاف نظر موجود دی. اختلاف نظر شاید د دې خاطر موجود دی ځکه چې یو تعداد دا درک کړی ده که چیرې دوی همداسې سخت دریځ مخته ولاړ شي، دوی خپل حاکمیت او خپل د اقتدار تداوم ته صدمه رسوي. نو هغوی بدون د شک دې ته اندېښمن دي او د دې په اهمیت پوهېږي چې نه تنها چې دا د وطن ګټه ده او دا په اسلام کې ممانعت نه لري، بلکې په دې باندې میری کې چې یو ورځ همدغه ولس به دوی په خلاف راپاڅېږي او یا به دنیا به د دوی په وړاندې به مختلف دریز غوره کوي. خو متاسفانه څنګه چې اغلی پتنګ وویل چې د دوی منځ کې باید یو په اسلام اجماعي فکري راسي یا فکري او شانته سي یا فکري بدل شي، مشکل دا دی چې هغه اداره چې په کابل کې مسؤلیت لري او هغه واکمن ځای چې مثلا ټول هغه قدرت کې، هغه سیاسي قدرت دی، هغه اقتصادي قدرت دی، هغه نظامي قدرت دی، په قندهار کې دی. همدغه شغله کبیر په هیڅ صورت نشي کول په ډیر اسانی باندې قدر ته ولاړ سي او په دې کې اته مشرتابه لدی ټول نه غوښتي دي چې هر موضوع لپاره کولای شي تاثیر شي په یو موضوع کې چې په هیڅ صورت تاسو اجازه نه وي چې خبرې پرې وکړي هغه د ښځو د تعلیم حق دی کله چې دغه موضوع یا دغه د دې اجندا څخه وتل ده نو تاسو فکر کوئ چې دوی کولای شي په دې باندې هم نظر یا هم فکر شي یا دوی په نظر کې بدلون راسي همیشه بهرنۍ پلاوی هم چې یو کابل واکمنانو سره ګوري او قندهار د غوښ سره د ملاقات څخه ډډه کوي ځکه چې دلیل نه لري اغلی پتان دی خوویلی دا دیو فکری اغلی دیو فکر دا خبر درسته نده شا پا بگه ما امدس یا ماحول که دیلوی شوی چلتا خسی هست ورزش قایلنه پا اغلی دیو پا محدود طولنه که هم دارنگا پا دست مدرسو که دیو درس ویلی هاگ غلط روایتونه چه اغلی طول سیاسی مدرسه چه پاکستان دی افغانستان دی ذهنتونه دی خرابهول لپار ایجاد کردی اغلی محدود و غلط و ندرست و ضعیف معلومات دوی په اختیار کې دوی فکر کوي چې دوی صحیح روان دي الان سه اسلام یو پراخه دین دی یو معتدل دین دی هغه دین دی چې په دې کې هیڅ نوع توپیر یا تبعیض د منلو وړ نه دی او برتري د انسانانو په اساس جنسیت اصلا نه دی کله څنګه چې قندهار په فکر باندې دی
دا شیبه پخوانی ډیپلوماټه نظیفه حقپال هم له سټوډیو سره وصل ده د ته هم ارکلای وایم محترم حقپال ان شاء الله چې زما ژغ به تاسو اوري سلامونه سروان صاحب سلامت اوسې مننه ستاسو نظر څه دی د اسلامي همکاري سازمان پلاوی کابل ته تللی دی چې طالبان تشویق کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي فکر کوي چې دا ډول غوښتنې د دې لپاره دا پښتنه کوي چې په ځلونو له طالبانو شوې دي د دې پلاوی او د مخکینیو پلاوو خلکو تفاوت شته او کنه شته څه تاثیر به ولري او کنه
مننه زه فکر کوم که تاسو دا په تاریخي او همچنان د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او د طالبانو د کړنو په رڼا کې وګورئ نو زه فکر ونکم چې ډیر د دغه پلاوی تاثیر به ډیر وي زه فکر ونکم چې تاثیر ولري په دې چې مونږ ګورو چې د طالبانو کړنو په اوله دوره کې او خصوصا په دې تقریبا درې کلونو کې هیڅ تغییر نه دی کړی د دوی دریز هغه سخت دریز ښځو په عقله دوی لري او هره ورځ زیاتوي اسلامي کانفرنس هیوادونه پخوا هم پلاوی دوی لیږلي ول دوی کانفرنسونه او خصوصا ناستې په دوحه کې په نورو ممالکو کې دوی سټیټمنټونه او بیانیې صادر کړل د طالبانو د عمل تطبیق کړی دی او د په ښځو باندې او پنجونو باندې دغه بندیزونه حتی غیر اسلامی او د اسلامی ارشاداتو په مغایرت کې بنل بلری دي خو دوی هیڅ کله طالبان دی خبره ته توجه نه کړی او موږ اوسنۍ وضعیت کې ګورو چې طالبان د دنیا سره خو تبیده چې ډیر فاصله یې اخیسته ده او نړیوال ورسخه ناراستي خو دې سره سره اسلامي هیوادونه هم یو توقع چې په اوله کې درلود هغه توقع نور نه لري او دا وښودله چې هیڅ اسلامي هیواد دې جرأت پیدا نه کړل چې د طالبانو دغه اداره په رسمیت وپیژني او په څنګه کې مونږ ګورو چې د افغانانو هغه افغانان چې څه په داخل کې دی او څه په باندې خصوصا د رون آن دی افغانان چې په علمي ډګر کې څېړنې کوي او خصوصا په اسلامي برخو کې مطالعات کوي د دوی غاک را ساده او د طالبانو دغه کړنې د اسلام د افغانستان د کلتور مغایرت بولي نو کدا تاسو په دې څو حلقاتو کې او څو مواردی که چه ما اشاره برده بکرل و گوری نو زفکر کام تحلیل به داوی در طولو و خصوصا زما چه دغا پلاوی دوی تاثیر به چندان نوی خو یوه
لیکن فکر نکوی چه یو پیغام لری چه طول اسلامی هیوادون یوی خواده دی اما طالبان او په طالبانو کم لکه مخی چه ویل شول نه طول طالبان یو شمیر طالبان بل دول نظر لری
هغه خو تبید سرګند د مونږ واوریدل چې نظریات طالبانو په کابینه کې تر یو حد پورې متفاوت ده، خو متاسفانه هغه خلک یا هم قدرت د تغییر لري، ځکه چې مونږ پیګو د طالبانو اداره ډیر متمرکز او خصوصا واک د قندار په لاس کې ده، هبت الله په لاس کې ده، او حتی مونږ ولیدل چې اخري دستوري فرمان چې طالبان ورکړل چې حتی د طالبانو هغه مقامات چې په دوه کې د دوی اتک الی د کتنه د نړیوال ټولنې سره مشروط وو بوله، یعنی د دغه نه باید حکم واخلي یا امر واخلي اجازه واخلي. نو زه فکر کوم چې دغه د طالبانو کې د کوم څو کسان چې لکه عباس نگزای او نور سرګندونی کوي، دا د خلکو د ذهنیت د تغییر لپاره د دوی پیګی چې د دوی خبرې تاثیر نه لري، او یو پیغام چې تاسو هم ورته اشاره وکړل هغه دا ده چې خلکو ته نړۍ ته او افغانانو ته دا پیغام ورکوي دغه سفر چې د طالبانو عمل د دین په خلاف ده، او خلک بی پروا نه دي پاتې، او خلک نگران دي، او اسلامي هیوادونه هم د طالبانو دغه نظر سره موافق نه دي، او خصوصا د افغانستان دغه مازلې په یو نو د اسلامي هیوادونو په اجنډا کې او یا د نړۍ په اجنډا کې مونږ ګورو چې شته، او دا چې مونږ په زر حالت کې مونږ کوم بدلون وګورو زه ډیر زیات امیدواري او هیله نه لرم.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه محترم پتنګ. آغلی حقپال په دې هم شک لري چې د طالبانو ځینې چارواکي چې د ښځو د تعلیم دفاع کوي هغه هم مصلحتي وي. تاسو مخکې د دوی ترمنځ د اختلاف خبره وکړه، دا اختلاف تر څه حد پورې دی؟ فکر کوي چې یوازې د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د په شاوخوا کې د درو څلورو کسانو او نورو ټولو طالبانو ترمنځ دا، او که فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې اکثریت دغه فکر لري لکه څنګه چې هیبت الله اخونزاده لري چې ښځې باید له کوره اصلا راونه وسی.
سروان صاحب د پوښتنه فکر کوم ته متوجه و هیدو خبر چې زما هغه قطعه سره بله زما په نظر سره ګوره یو خو تاسو ملمنی ته هم سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر سره چې بلا شک چې د دوی هغه فکر هم داسې ده چې باید په میرمنو باندې هغه قیدات چې ضروری دي دوی کوشش کوي چې هغه قیدات زیاتره ور باندې راوړي، خو که چیرته براشو ټیټ رتبه طالبانو تا چې هغه طالبان دي چې دوی د پاره جنگیدلی دي په د اخرو شلو کالونو کې، او دغه نن ورځ چې دوی په د سپینو ګاړیو کې ناستي او نن ورځ هغه کوي دولتداری کوي، زه فکر کوم چې د سبب دغه ټیټ رتبو طالبان وو چې دوی په ذهني سطح باندې په دغه رقم فکر باندې را لوی کړل چې دوی کولای شوي چې بیا ځانونه هم فدایان کړي. نو زه فکر کوم چې په پورته سویه طالبانو کې چې هغه په وزارتونو کی دی اکثر په دی باندې پویږي چې د میرمنو زده کړه یا د میرمنو کار یا د مکتوبونو نن راستړل دا هغه څه دي چې درست کار نه دی. زما په نظر سره چې کوم شت تاسو ته دوی د ډیر غټ استوز چې دوی نن راز مخامخ دي، او څه وخت چې دوی سره هم خبرې کیږي هغه د ذهنیت سازی استوز ده چې دوی ورسره لري، چې دوی ډیر کوشش کوي چې هغه ذهنیتونه به تر برابر کړی. دوی ډیر غټه یره د دایښ نه ده، دوی په دې باندې فکر کوي چې چیرته دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي چې دوی اساکر دایښ ته مخ راوړوي. دایښ سره نن ورځ پیسې شته دي ورسره عام هغه کوم اسلامي فکر،
یعنی تاسو وایئ چې دوی په خپل نظریاتي نظر یا د عقیدوي نظر په دې فکر نه دي چې باید جنې پرې نه شول شي چې درس وایي یا شزه کار وکړي، بلکه دوی د داعش ویره لري لزکه اجازه نه ورکوي.
نه ګوره تنها دا خبره نه ده، زما ټول هدف دا ده چې ځینې دوی په دا عقیده باندې دي چې زده کړه ګویا د میرمنې لپاره ناروا ده یا په کفر کې حسابي وي، خو د دوی اکثره هغه کسان چې نن په وزارتونو کې نه ناست دي او په واک کې دي هغوی په دې باندې پوهېږي چې د مکتوبونو دروازې چې دوی نن تړلي دي هغه غیر اسلامي کار دی، خو دغه خپلې ټیټې رتبې کسانو ته دوی څنګه دا په دې باندې پوهوي، په دې خبر باندې ملا هیبت الله څنګه په دې خبر باندې دوی پوهوي، او د ملا هیبت الله ته چې هغه نږدې ملګري دي، هغوی په دې فکر او ذهنیت باندې دي چې د مکتوبونو دروازې باید را خلاصې نه شي. نو دلته خبره چې ما د داعش وکړه، خبره په دې کې ده چې داعش نن ورځ طالبانو ته د کافرو خطاب ورته کوي. نو څه وخت چې دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي او دوی شل کاله د دې لپاره جنګېدلي وي او ذهنیت سازي کړي وي چې مکتوبونه ناروا دي، دلته په جمهوریت کې چې نجونې مکتوبونو ته ځي د ښه کار نه ده یا میرمنې باید کار ونه کړي، په جمهوریت کې د همدې لپاره دوی هغه خپلو خلکو ته یې همدغه ذهنیت بخلی و ورکړی و چې ګوري نن ورځ په جمهوریت کې چې کومې کړنې کېږي دا ټولې غیر اسلامي دي. نو نن ورځ چې دوی واک ته راغلي دي او دوی په دې باندې پوهېږي چې موږ مکتوبونو دروازې باید را خلاصې کړو، بې غیر لغې نه هم د خپلو خلکو سره موږ د دې لاس په ګریوان کې هم د نړیوالې ټولنې سره هم دا رقم نن ورځ اسلامي هېوادونه راځي او دوی ته دا خبرې کوي چې تاسو مکتوبونو دروازې را خلاصې کړی. نو دې په خاطر باندې چې دوی دلته د خپلو هغه ټیټ رتبه طالبانو سره مخامخ دي او هغه کسان دي چې دوی د څنګ سره نن ورځ لیدلي دي که سبا ته غږ ور باندې وکړي، سبا ته بیا کولی شي چې هماغه کسانو دوی استفاده وکړي چې دوی ته ځانونه فدایان کړي. د دې په خاطر باندې دوی دغه کوم حرکت هم چې کوي چې د مکتوبونو دروازې را خلاص کړي، دوی ډېر په احتیاط سره یې کوي. دې خاطر چې دوی یېره ما تاسو چې ویني داعش نه ده چې دوی یېرېږي، چې دوی خپل هغه جنګالیان چې دي هغه کسان چې واقعت چې دوی خپله روزلي دي په دغه رقم فکر مفکره باندې چې هغوی مخ داعش ته وروانه روي.
ډیر زیاته مننه کور ودن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي، پوښتنه لري که نظر څرګندوي مهرباني کوي. لومړی هم اتل صاحب.
اروان صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې جوړ وي.
سلامت اوسئ، مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان سم محترم سلام زنګړو خو نه سلام دل کمرمنی دي دوار ته سلامونه زنګړي سلام ما سروان سم محترم خدا پاک ته تم د خبرې د نور حکومت به د شونځي خلاص کی، یعنی په خوا به میا تم هو ته یا بمنه ورته چې د شیر محمد عباس سنګي صاحب د خبرې کې په مجلس کې دې مثال د خبرې د شونځي طرفدار دي. سروان سم محترم نو زموږ ویلي په ټکو کې دوه خدا پاک مهربانه دي د شونځي به خلاص کی د ټولین ضرورت سروان سم محترم د شریعت په نگاه کې چې دی وايي چې موږ شونځي خلاصو پانتن خلاصو مجم پر ټول رسنی کې مثال د خبرې کړه ازادي راډیو د قانون رسنی دی د ځوان په صفات موږ خلک ادا کړی دی خود ته واستون دغه د سروان سم محترم د یو کشر ور په صفات باندې د شمکی کړو خیر خور څخه شکریا بارګزی خور سره یو کشر ور په صفات د دې یو کشر ور په صفات د دې ناس خانه بدی په خارج کې ډیر محدود میوه کې په داخل حکومت باندې کې سروان سم محترم یعنی د سبد ډیر دی باندې وایي ته باور وکړه د دې خبرې د کوم غو دی نو زما د یو کشر ور په صفات باندې د خوند په دغه د خپل د خوند څخه غوښتنه کوم د دې سم دا غوښتنه دی چې دا بشنه چې مثال د خبرې په بهر ملک داسې نیو کې خپل حکومت وکړي ځان کې یو مشکل مثال د خبرې د خپل حکومت سره یو سند لري د لته دراسه مثال د تیاو
صحیح ډیره مننه.
بل دا
bale bale ka khabar am lari wi ki takrarawi ma khabli khabari
aw bale da shi sarwan sam mohtaram chi misal da khabari pa ilman ki pa bela bilu rukhtununi ki misal da ghat da shunzi khlas ki sarwan sam da de taraf dar de shariat pa nigah chi ma pa gham
shuni ki
da gha po
da tu ber chi atal sab khabari ma takrarawi sai sho tasi am da khoshtana pa pail kim wakra kur de wadan chi telefon di uk yo bala wridun kayam la rut zan ra opishani azadi radio
سلام علیکم تاسو سم ملګرو ته مې غوښتل چې جلګ لپاره
مهرباني کوي صاحب
زه به وایم چې تنبالو پات خپل خود به خود هم دی په دې دغه کې مخالف دی ځکه چې دنیا غواړي وایي بلاد شي دې بیا ونی دی لکه دوی دې ته په لاله نه چې کدا په لاله نه ته لږ دې ته باید فکر وکړي چې پاکستان راځي بارو باندې مریضان مرتوان بړکی چې د خپل خپل خار پیژن چې د مریضان زمای ملګری تیر ما څنګه ځوا کاکا مریض او سی الله خاتل پریږي چې وایي نو نو ست د عمر مریضان لرو او دا به دې ته خپل په نړۍ له کی کوم لرې نه سکول نو ولې موږ د بل دولت کې نه کو بای د اسلامي بھارت دی و هغه راغلي دی باید د پنجاب کې خو خود ته مکتب او پانتونونه هر څه باید پریږدي.
درست ډیر مننه، سلامات اوسه. یو بل اوریدونکو خبري به هم باورو، مهرباني کوي.
سروان صاحب تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام او همدار د لغمان له
مهرباني کوي. هم درسه
دغه حالات او تپکاتو سره دغه مکتبونه سی باندې او پانتونونه زینډونو په مخ نو ارواخات ګل باچا ول پټ ډیر په خوا دا سوال م کړه دا غختنه م کړه دا د وخت خپل وخت سره کانه نو هغه ویلی دی یو بیت کې وای هر څه کوم وایي خیال او فکر را ته موجنا پدې کې مې وطن ته وی تاوان دی بلې دا او یالان د پختنا مې ملمانو نه دغه دا چې دغه کوم حالات چې وس روان دي دا درې کال آیا دا به کوم لوري ته اخر روان دي دغه جديد څه دا امید وساتي دا ولس کوي نه ساتي کوم دغه بند کر باندې بای د ارس امید وساتي کړه دغه بدلون به عمومي کنه دغه حالات دا خو کدی خبر خوم نه کیږي ساروان سے خبر کی خوم درې کال هو اصل کدرې کال د مکتبو اصل درې کال د خبرو مو اصل ډېر مخنني
ډېر زیاته مننه لټول اوریدونکو مننه دوی وس په ورشو ملمنو ته لمړی محترم شنکی کړو خل لمړنی اوریدونکو لتا سي هم غوښتنه درلود چې ډېر انتقادونه وای مکوي په بهر کې ناس سیاست انتقادونه کوي نو څنګه د طالبان نو تقنات ورکولای شي چې انتقادم پیونه کې او دوی شوانځي هم جنو ته پرانیزي او خوځو ته کارم ورکړي مهرباني ستاسو تفسیرات سره
ما باندې انتقاد کړی چې انتقاد ګوره انتقاد اصلاح د پاره دی شخصي دښمنۍ هیڅ په چا سره نه لري دلته باید افغانستان مهمه دی دلته باید هر حاکمه ډله کاره د جمهوریت کسانو کاره د فعلاً طالبان مشرانې دا باید افغانستان لپاره مهم نه وسی چې د افغانستان ولس او د افغانستان بقا او د افغانستان په ځان بسیا کېدل او د افغانستان سیالي کېده په منطقه کې دا مهمه ده زه د ورو تایران پاتې ستا د چا لپاره داسې خاموشه پاتې ته مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې کنی لري انتقاد خو همدې لپاره کېږي چې باید اصلاحات راشي او د متاسفانه د خلکو آواز خاموشه کړی دی ښځې راووتلې د ماشوم حق غوښتنې لپاره هغه بندیخانې ته ولېږله بجا دې چې هغوی ته غوږ ونیسي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
زموږ ملمانه دی د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډو خیل په خوانی افغان ډیپلوماټ نظیف حقپال او د شزو د حقونو فعال دیو پتنګ څنګه کېدای شي چې طالبان وحد سوال شي څو په خپل پالیسیو کې تغییر راوړي څه داسې لارښته داسې کومه هیله هم شته وکنه
زما په نظر سره چې نن ورځ موږ تاسو وینو د کابل اداره کې چې تحقیقاتي خېل او ګورو دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې د خلکو سره په ډیر نرمش سره رفتار وکړي د اناسقانی تک وزیرستان ته و هم در رقم موږ تاسو ولیدل چې د حکمتیار سره کومه برخورد چې وشوله بیا د حقانی خېل کوم برخورد چې دوی بیا ورته خپل کور ورته ورکړل او ځای ورکړل نو دلته اوس تاسو وینو چې د دوو ډلو مختلف رفتارونه هم د ولسونو سره او هم د رقم د نړیوال ټولنې سره موږ تاسو وینو چې دوی خوانه کابل اداره ډیر نرمش خي او بیا د قندار اداره چې دغه به ډیر سرسخت هغه پالیسی را نیولې ده او اصلا نه غواړي چې د میرمنو په د پاک را باندې بیخی اصلا ورسره خبری ورسره بشی یا ناسته ورسره بشی نو سفر کنگل تا دوی پا خپل و منزونو که چیر تا دل تا دقا ستونزی را پیدا شی یا دوی پا خپل و منزونو که رسره کی نویه چی دل تا ستونز دا بیغی لغونا موگا پا منز که دل تا رشخر را دیری که سفر کنگل تا پا دقا وقت که امید را پیدا که گی چه امکان لری چه پا دقا وقت که زن پالسیان تغییر بکری چه وقت چه دوی پا خپل و منزونو که رشخر را پیدا کری یه دو بخاطر ما موگا تا سوینو چه براستر بله دوی اغا کسان چه پا کابل که دی اغوی هم شاره نه دیده چې دوی د تلویزیون پردې ته نه راځي او ځنې خبرې نه کوي خو موږ تاسو وینو چې دوی هغه ځنې بیانې یا دوی ځنې هغه رفتارونه خودل کې دي نه چې دوی خوشاله نه دي د کوم پریکړه چې ملا هیبت الله کوي یا دوی سره لیدل نه کوي یا په پالیسی باندې غور نه کوي یا د ولز غږ نه اورېدل کېږي صرف کوم شی دلته کې چیرته دوی په خپل منځونو کې ستونزې را پیدا شي امید شته د یو چا په پالیسیانو کې بدون رامنځته شي خو د اسلامي هیوا دونو رتک چه اوز افغانستان تر آخره ده نبیل شکه چه مهم خبره دو خاطر چه دوی خوی داد دو کوی چه موگه اسلام غالو افغانستان تر آولو گوی چه افغانستان که طول داد مسلمانانم دی خود دوی اقا کم ایداد چه کوی چه موگه پا اسلام بانده تین کسان هستو نو ده خبره ده چه اوز اقا اسلامی هیوا دونو چه آخری دو گوی خو هم مسلمانان دیده و مذهب خلق هستو چه اوگوی اوز کم نظریات ور کوی او پا کم فکر و مفکوره بانده دوی سر مختزی نو سفر کم دلتا امیدون اشتادی موگه باید امید دلاس بر نکرو افغانستان که پداخر
چارویشتو کالونو کې جګړې روانې وي خو د افغانستان خلک هیڅ وخت امید نه لري د لاس اور کړي نو می چې تد شي په خپل منځونو کې اقلا تر سره کینی او د غستون زیرا سره حل کړي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. محترمې کډوخیل، یو اوریدون کې ویل چې خبري خو ډیره وشوې، درې کاله خبري وشوې، درې کاله هم همدغه لانجه دوام لري، څو امید شته، څه حل راشته او څه فکر کوي چې د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره باید هر افغان احساس مسؤلیت وکړي. موږ همیشه متاسفانه په دا شل کال کې انتظار درلوده چې بیا به یو بهرنی ملک راځي، مداخله به کوي، یا به فشار راوړي، یا به پیسې ورکوي، یا به تهدید ورکوي، یا څه بدلون به راځي. موږ باید احساس مسؤلیت وکړو، لکه ورو چې انتقاد مه کوي، ورور راځي چې انتقاد وکړو چې دی واوري چې دا وضعیت سم نه ده روانه، باید په خپل دریځ کې یا خپل پالیسي او برخورد کې بدلون راوړي. که ته چیرې انتقاد ونه کړې، هغوی فکر کوي چې ډېر سم روان دی. د همدې خاطر مثبت انتقاد او مثبت وړاندیزونه ډېر مهمه اثر لري په تغییر د وضعیت یا تغییر په پالیسۍ کې. دوه مسله چې ډېره مهمه ده او ډېره اړینه ده، ډېره مؤثره واقع کېدای شي بجای داسې امریکا او غرب ته تمه سترګې په لاره واوسي، یو د ولس غوښتنه ده. ولس باید همغږی شي او په یو غږ له چارواکو نه وغواړي چې موږ تعلیم مخالف نه یو، لطفا د موږ بچو لپاره تعلیم سهولتونه برابر کړي. د اوسنۍ اداره نشي کولای چې 15 میلیونه خلک په زندان کې واچي او نیمه جزات کولای شي. د خلکو همت پکار ده، د خلکو راپاڅېدل پکار ده، او یو کلکه درېدل پکار دی چې موږ تعلیم غواړو. او دا په ډېر سوله ییز شکل نه، داسې مثلا بیا دوی احساس دې ویرې وکړي او بیا امنیت خپل دروازې استخبارات دروازې خلاصې کړي او خلک زندان ته کړي، لڅومره څومره کسان به زندان ته واچي. دا ولس خاموشي خپل یو 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 لوی تهدید ده د افغانستان راتلونکي لپاره. نه طالب دومره تهدید کېدای شي او نه دوی استخبارات. د ولس خاموشي لوی تهدید دی چې څنګه هر څه داسې دوی مني او دوی هیڅ نو تحرک په کار نه اچوي. دریم داسې مسله به ملي ټولنه هم که واقعا د بشر په حقونو باندې باورمن دي او د افغانستان د نجونو د تعلیم لپاره اندېښمن دي، نو باید هغه کسان چې طرفدار د تعلیم دي په طالبانو په حرکت کې هغوی سره باید جدي کار وشي. ځکه چې د قندهار چې هر څه راتغه د انتحاریانو کنډکونه یا قدیم قندهار ته انتقال کړي، فکر کې په دې شکل به هم خپل پاکستان همکاران تهدید کی او منطقه او هم جهان و دنیا د او نړۍ ولس په انتحاریانو لري نه تهدید دا به څومره انتحاریان یې سلسله کې نه ولس په ورشي. نو باندې خاطر هغه کسان چې هغه د قانون شبکې د هغه مثلا عباس ثاني کیږي د لا د هغه مثلا په دوی کې چې خبره تر مسؤلیت ته نو دم داسې نور هغه کسان چې نشته چې واقعا آلمان دی او هغوی په شاده په دې باندې جدي اخته و چې د دې ممانعت وکړي چې دوی دا دروازې ونه تړي، به دروازې د تعلیم د خلکو په وړاندې باید پرانستل شي. هغه کسان سره باید کار وشي تر هغوی خپله په حساب د یو قوت د قندهار په وړاندې ودرېږي چې دا قابل د قبول نه ده، نه تنها چې دوی واک په خطر کې لویږي، بلکې د افغانستان په وړاندې دوی مسؤلیت لري. دا خو نشي کېدل افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، سپاره قمي وغواړي مه رقمې خراب کړي، ویجاړې کړي، وران یې کړي، نو بلکې د افغانستان بقا مسله ده. نو دې خاطره مغه معتدله څېرو سره هغه څوک چې په دې اهمیت پوهېدل دي چې تعلیم مهمه ده او دنیا دا رقم توپیري چلند د افغان ولس سره د قبل د منلو نه ده، په هغوی سره کومک مه کوي، خبرې مه کوي، هغوی تقوه کوي چې تر څو پورې د کندهار یو 15 شپږو سختنیز
په وړاندې ودرېږي او بدلون راسي. تاسو نشئ کېدای چې د ولس غږ ډېر مهم ده. بله ډېره مننه، ډېره مننه محترمې کډوخیل. محترمې اقبال، څه فکر کوي په داسې حالت کې چې هیڅ سیواد نه حاضریږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، چې یو اصلي دلیل همدغه دوی مسئلې دي، البته شاید نوري هم دي، خو دا یو اساسي غوښتنې دي نړیوالو، په دې شکل سره افغانستان تر کله پورې دوام کولای شي؟ یعنی دغه وسنۍ ادارې د افغانستان د طالبانو حکومت تر کله پورې دوام کولای شي؟ فکر کوم چې دغه د زموږ د اوریدونکو هغه پښتنه هم همدا و.
مننه او مات استاسو وريدين پختن دم پامبو زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او دنیا هم په دې باندې پیږي چې د طالب نظر د طالب کرنی د طبیعت او د ټولنې د وختنی په خلاف ده. تاسو هیڅ امکان نه لري چې د سیاو پدیده ټولنیز پدیده یا حاکمیت وی که تاسو تاریخ ته مطالعه وکړئ چې هغه که چیرې دغه د انسانانو خواست ته توجه نه وی کړی هغه نشي کوی چې بقا ولري. تاسو د اروپا تاریخ ته وګورئ، د نورو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، انسانان همیشه د اصلاح لپاره کار کوي او افغانان سره لدې چې په فقر کې دي، سره لدې چې محرومیتونه ډېر دوی تیر کړي دي، سره لدې چې په جنگ کې ول، خو افغانان هم د اصلاح لپاره همیشه کار کړی دی د جمهوریت په وخت کې او هم داسې که تاسو تاریخ ته وګورئ. نو په دې اساس زه فکر کوم چې خلک پوهیږي چې که اوسنی وضعیت په دغسې ادامه پیدا کړي او نیم وګړي د خپل حقوق څخه محرومې وي او له بلې خوا نه اقتصادي فقر څومره ډېر ده او سره سره د نړۍ سره د افغانستان هړي کې هیڅ نشته، نو دغه ناورین به نور هم زیات شي او هر څومره چې ناورین په افغانستان کې زیاتیږي نو د طالبانو د حاکمیت بقا ته خطر ده. نو زه فکر کوم چې څه باید وشي په دغه وخت کې. زه فکر کوم چې دا د ټولو ټولنیز او اخلاقي مسؤلیت ده د ټولو افغانانو، هغه افغانان چې بند په بهر کې دي، کچېرې د دوی په لاس کې قلم ده، د دوی په لاس کې مطبوعات ده، دوی کچېرې لاسرسی لري نړیوال پلاتفورمونو ته، باید په دې عقله خبرې وکړي چې د افغانستان وضعیت د افغانانو ته نه ده، نړۍ ته نه ده، او د افغانستان نه صرف افغانانو ته تهدید مواجه ده بلکې نړۍ ته هم تهدید مواجه ده. او سره له دې زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمترین اصل چې ده د افغانستان د هغه وګړي چې په افغانستان کې دي د دوی غږ ده، او دوی زه مطمئنه یم چې دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وضعیت هغه ورور چې د لغمان څخه زنګ ووهه هغه ډېر په واضح توګه یې وویل چې تعلیم نوی که دغه وضعیت وي یعنی دا به څه کیږي. نو هغه خلک په دننه چې دي هغوی باید زه نه وایم چې دوی یا جنگ ته تشویق کوم یا نور مسایلو ته، خو هر څوک بخپل توان په اساس باید حل ځلې وکړي، که څوک خبرې کوي، که څوک ټولنې ته آگاهی ورکوي، باید په دې خپل اعتراض اوسنۍ چارواکو ته ورسوي، نور افغانان سره متحد شي او د یو ملي او د یو هغه وضعیت چې ټولو ته د قبول وړ وي د هغې دپاره باید ټول متحدانه کار وکړي. او که چیرې دا ونو کړو مونږ، نو زه فکر کوم چې د دې څخه اولنی ضرر خپل افغانان اوس هم ګورو چې ګوري، او وضعیت به خدای نه کړي چې نور به هم وهم شي چې هغه د مونږ پرویږو چې ډېر راپورونه شته چې تروریستي ډلې فعالیتونه ډېر کړي دي افغانستان کې، او که چیرې هیڅ راپورونه هم نه وي په یو نړۍ په یو ټولنه کې چې ناپوهي وي، بېوزلي وي، او په یوه ټولنه کې چې د خلکو حاکمیت یعنی د خلک خپله څارنه ونه لري په حکمرانانو باندې، هغه ټولنه د افراطیت طرف ته ټول څېړنې ښودلي دي او ټول منطقي او عقل دا حکم کوي چې هغه ټولنه هغه افراطیت طرف ته ځي، او هر څومره چې زموږ ټولنه افراطیت طرف ته ولاړ شي لکه چې مونږ په 2001 کې مونږ ولیدل یو اشغال راغی، زمونږ کلي بمبار شول، مونږ هم بیا همغسې د نړۍ د اهدافو دپاره بیا به هم مونږ قرباني شو، ځکه چې مونږ بیا هم نه غواړو چې یو بل اشغال راشي، او هغه اشغال هم چې راغی مونږ ولیدل چې د القاعده ځالې ول افغانستان کې، اوس مونږ راپورونه ګورو چې داعش ځالې دي، اوس مونږ مثلا راپورونه پرون مونږ واورېدل چې وایي د پیغم د بوکو حرام فعالیتونه امکان لري چې هلته وي، که داسې نور تروریستي ډلې ټول خپل د افغانستان څخه ځان هم سرباز ځان ته استخدام کړي، هم وسله هلته شته او هم افراطي ذهنیت هلته وي، نو په دې اساس مونږ به د نړۍ د جنگونو بیا هم میدان جوړ شو.
ډیر مننه محترم حق پالی. اوس یو اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، ورزو دته مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم دغه وخت منیک مرغه مننه کوم سروان صاحب خوښ شوم چې اړیکه مې روغ شول. زه هم لقمان قلمیار یم، غږ مو په احمد خیلو کې اورم. خوشحاله اوسې دا چې سروان صاحب د دومره وخت کېږي یو کل کېږي چې زه هم په همدې مورید ما خبرې له رسنیو سره شریکې کړې دي، خو بیا هم مونږ ته مثبت ځواب نه درکړل شوی کنه. نو که مونږ فکر وکړو د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی، وړاندې مې هم یادونه کړې ده، خو بیا هم د هغو وړاندویانې چې کېږي نو مونږ باید عمل پرې وکړو. یعنې کوم څه چې تر ډېره مونږ ته اړین ښکارېدلی شي لومړی باید هغه کار ترسره کړو، ځکه د اوس د مکتبونه چې څومره بند شوی دی هغومره خلک نه هیلي شوی دی. یعنی منفی فکر کوي، یو خو بیکاری شي، بل دی تعلیم هغه محدودیتونه چې لګېدلي دي تر ډېره وخته پورې، او لا هم خلک په انتظار دي کنه چې وایي به چې اوس به خلاصېږي اوس به خلاصېږي کنه. خو چې هر څومره په دې مورید مونږ غږېدلي یو، خو بیا یې هم لا چا ځواب نه در کړی. خو دومره ویلی شم چې یو خو بیکاری شتون دی په افغانستان کې تر ډېره، ځکه زه په خپله چې په اطرافو کې اوسېږم دلته خلک تر ډېره ناهیلي دي او منفي فکر کوي. ولې منفي فکر کوي؟ په دې خاطر کوي چې یو خو بیکاري ده او بل د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. نو مونږ که فکر وکړو په یو ټولنه کې چې هر څومره د کورنۍ غړي ورونه ووسیږي، نو که چیرته بیکاره پاتې شي نو هغه په کورونو کې چې څومره که یوه میاشت وي که دوه کاله وي که یو کال وي یا هم که لږ شپې ووسیږي، تر ډېره چې کور کې پاتې شي د هغوی ترمنځ جنجال راځي، یعنی بې اتفاقي راځي، ځکه چې یو ورور یې کار کوي هغه نور ورونه یې بیکاره پاتې شوي وي. نو هغوی یې غواړي چې کار وکړي، خو د کار د نشتون له وجې په کورونو کې پاتې دي. ولې د هغوی لپاره زمینه برابره نه برابره کېږي؟ سروان صاحب
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ټلیفون مو کو یو بل اوریدونکو لرو، تمه لرو چې لنډې خبرې وکړي چې کم وخت لرو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ حاجی صاحب توخی.
راځم موضوع ته. حاجی صاحب توخی مې سلامونه قبول کړي کوم زه غواړم.
شه
مهرباني. راځم فکر کوم د مکتبو په اړه موضوع نه.
بله بله.
جناب سروان صاحب کوم شو ګورو یو څه زغم صبر او هر څه پکار دي. متل موږ کوو، موږ وایو وګړه په تروار نه سړېږي او بېکاري تر ډېره حده پورې که موږ وګور کارونه ښه روان دي، هر څه ته یو میکانیزم جوړېږي. افغانستان په یو داسې حال کې پرېښودل شو چې هغه یې ټول کارونه فلج کړل شول، او دلته هغه جمهوریت والا کوم ولسمشر او د ده سلاکاران او د ده وزیران چې هغوی هم غوښتل چې په لوی لاس دا کار وکړي، یعنې د هغوی دا تېښته د دې لامل شوه لکه چې دوی تښتېدلي نه وای. موږ به
اوس خو ته د بېکاري خبره کوې، تا د مکتبو پوښتنه وکړه او بیا لاړې بېکاري ته لاړې، د مکتبو خبره وکړه.
مکتبو پروند راځم، مکتبونه دلته ولس او خلک نظام ټول په دې باندې اخته دي چې مکتبونه پروند یو څه پرمختګ راشي.
یعنی تاسو هم غوښتونکي یاست؟ غوښتونکي یاست چې پرانستل
د شریعت په چوکاټ کې غوښتونکي هم او د جمهوریت رقم یې نه غوښتونکي.
ډېره مننه ډېره مننه. ما وویل چې وخت کم لرو، هماغه د شریعت په حساب خلک درنه غواړي، حکومت ده چې هغه کار هم وکړو. ور به شو درنو میلمنو ته، د فکر کوم چې د محترمې پتنګ نوبت دی، اوریدونکي ته څه وایست؟
د دوی ګوره هغه کومې غوښتنې چې دوی کوي، زه فکر کوم چې زموږ د غوښتنو نه هم متفاوته نه دي، صرف په کوم رقم شکل باندې چې ویل کی خبره. دلته مثال د بیکاری خبره راغله چې بېله شکه چې ډېره زیاته مهمه خبره ده په افغانستان کې، خصوصا چې نن ورځ بیکاری ډېره زیاته ده او اکثره خلک هغه غټه ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې دا باید خپل د حکومتونو وظیفه ده چې خپل وګړو ته د کار زمینې رابرابرې کړي. خود کار زمینه ته په هغه وخت برابرولی شي چې نور هیوادونه او نور خلک وڅوي چې هغوی راشي افغانستان کې هلته سرمایه ګذاري وکړي. څه وخت هم چې مکتبونه دروازې را بندې کړي وي، نو څنګه کولی شي چې تاسو د دغې ایله بیا ولرئ چې خلک دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي یا کاروبار د افغانستان خلکو ته را جوړ کړي؟ دلته راغله خبره د مکتبونو د خلاصولو. زه فکر کوم چې د افغانستان د هر وګړي هم دغه غوښتنه ده، تاسو روزمره هم دغه خبرې اورو، دا چې په ټولنیزو رسانیو کې موږ تاسو امکانات لرو خپل غږ را پورته کړو.
او بخښه د دې د
خپل غږ را پورته کړم.
د رقم زموږ تاسو دی وای چې د شریعت چوکاټ کې وي.
افغانستان په هر کونج کې موږ تاسو وینو چې کوشش کوي چې خپل غږ را پورته کړي. دوی دغه د تاسو د کسانو چې زنګ وهلو دوی د خبرونه هم ښکار کیږي چې همدغه وختنی چې د افغانستان ولسی لري موږ تاسو روزمره همدغه غږ را پورته کوو. خو متاسفانه خبره بیت دل ترازی چې فیلی واکمنه متاسفانه چې تنن راځي پورې و نه شو کړلای چې قناعت هغه خپل خلکو ته په افغانستان کې د عمل ته ورکړي. هغه د کلیو خلکو ته قناعت ورکړي چې تاسو ولې دروازې مکتوبونه را خلاصي باندې کړی دي. دلیل یې څه دی؟ نو زه فکر کوم دلته هغه زموږ تاسو وختنې ټولې مشترک کړي او خدای دې وکړي چې فیلی واکمنه په دې باندې پوه شي چې د دوی غواړي چې په دغه سفر کې یو تورانی سفر ولري په دې چوکۍ باندې زیاتره وخت پاتې شي. نو خو به دا وی چې دوی د افغانستان د خلکو مشروع وختونو ته غوږ ونیسي.
بله ډیر مننه. د درنو ملمنو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کډوخیل پخوانی ډیپلوماټي نظیف حقپال او د شوزو د حقونو فعال دیو پتنګ څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
Salam alaikum. Push.